د وایس اف امریکا دیوا د خبری خبرونه سرټکی د امریکای د ویسکانسن په ملواکی خار کې د ریپبلیکن ګوند کمی کنونشن نن پای ته رسی. د ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ به دې ته وینا کوي. تیر ورځ په کنونشن کې د امریکای د خارجه تګلارې او ملي امنیت په سر تقریرونه شوي وو. بلې خوا د امریکا صدر او د ټرمپ سیال جو بایډن د کووډ د ناروغۍ وروسته ګوښه یا قرنطین شوی دی. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د وسلوالو په پوځي چاوڼې د برید وروسته په سیمه کې عادي حالت بیرته سمیدو په لور روان دی. ځینې خلک سیمه کې د سخت تلاشۍ شکایت کوي او وایي سبب د امن غوښتنې لپاره کار بندیز کوي. بل لور ته د جنوبی وزیرستان سره په پوله پرته ضلع ټانګ کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ځینې خلکو د امنیت لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز نه وروسته سړنیز ادارې فچ د شروع چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړې چې اقتصادي اشاریو کې د وروستو پرمختګونو سره سره د پاکستان اوسنۍ سیاسي کړکېچ اقتصاد ته زیان اړولی شي. او د اسرائیل پوز ویلې دي چې ځواکونو یې په غزه ښار کې د فضايي حملو پر مهال د اسلامک جهاد ډلې دوه کمانډران وشل دي. دا د خبرونو سرټکی او تاسو پام را ګرځو تفصیلی رپورټونو ته خو اخلو یو لنډه دمه.
ګرانو کتونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسپښین لس، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپښین 1 شوې ده. د ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. ډیوا سره اوسه په خبرونه کې یو شمېر رپورټونه امرکه لرو چرته زما ورزو د رپورټونو په لومبه رپورت د بنو د حالات په اړه دی. په بنو کې د پوس په چاونې د شبي خنړې برید روستو نن په سلور مورز حالات سمیدو په لروان شوې دي. بازارونه کل او مارکیټونه پرانستل شوې دي خو علاقه کې د امنیت د پاره په لارو کې امنیتی ځواکونو ناکې لګولې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي کیږي. په سیمه کې د نامنه په حق لا سبا د جمعه په ورځ کاربندیز اعلان شوه. د دې ترڅنګ په ټانګ سره کې د نامنه پر ضد احتجاجي پرلت هم پیل شوه دي. په سیمه کې حکومتي او پوځي چارواکي وایي د امنیت وضع ښه نه ده خو دوی ژمن دي چې حالات پر امن وساتي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوه خبریال عدنان پټنی وړاندې کوي.
په پښتونخوا صبح کې په دوه ورځو کې دننه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د لسو امنیتي عسکرو په ګډون د 28 کسانو وژنې د صبې په امنیتي وضع پوښتنې راولاړې کړې دي.
نن د وانی عوام ا د سکیورټي ادارې د کردار نه مطمئن نه دي او پارش دا وجوهات دي چې افسوس سره موږ دا وی چې کیم فیصله ساز قوتي نه دي. اغا منتخب نمائنده په اعتماد شنو خلی چې کیم خلق د بانی سره بلکې د ټوله پښتنې د تقدیر فیصله چې کوي اغا خلق وی چې د پښتنې ثقافت روایت نه د پښتنې د تاریخ نه نا خبری خلق وی و یغه سوچ صرف او صرف طاقت استعمال وی.
چېرن کې وای په پاکستان کې د امنیتی ځواکونو لوري د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې چټکتیا راوستل شوی چې له هغه وروسته اوس وسلواله ډلې هم د سترو بریدونو هڅه کوي. چېرن کې په دې اند چې له هر پوځي عملیاتو وروسته وسلوال په نور زیات قوت سره مخ ته راغلي دي. د ګولې د شنبه په ورځ د پښتونخوا په بنو سیمه کې د پوز په څونه یو وسلوال بریټ شایفو چې پوز په دې بریټ کې د اتو عسکرو وژنه تایید کړي او دا وایي کړي چې لس وسلوالې وژل دي. پوز په خپل بیان کې د دې بریټ پړه نیخ پنیغه د پاکستاني طالبانو په حافظ ګلبادر ډلې ور اړه فلتا. خو په بنو سیمه کې ځای خلک دغه پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او سبا د جمعې په ورځ په ټول ضلع کې کاربندیز اعلان کړی.
سبا په بنو کې امن پاسون دی. د بنو ټول سیاسي ګوندونه، علما کرام، سټوډنټس، وکیلان، ډاکټران، نور عام خلک چې څومره د ژوند څومره طبقه سره تعلق لري دا ټول خلک به سبا راوځي او د ارمی د طرف نه چې کوم ظلم شوی دی د دې خلاف به احتجاج کوي، د دې خلاف به خبره کوي او د امن لپاره به خپل आवाज اوچتای.
په ایوه بل پیښه کې اوړه مورز د ډیر اسماعیل خان سره نږدې په ایوه کلیوال روغتیایي مرکز شوی بریټ کې د دوو ماشومان او دوو میرمنو په ګډون 15 کسان وژل سیفو. د پوز د داوی لمخې په ځابي کاروایي کې دوه پوځیان او درې وسلوال هم وژل سیفو. د نوړاندې په ټانګ ضلع کې کورته پر رخصتۍ راغلي تر لاسو نزيات امنیتي عسكر وژل سوي دي. د زولای په لسمه په یو پیښه کې لدغه سدو اسکرو څخه سرونه غوسکل شیفو د دې پیښو وروسته پټان ضلع کې نن ځای خلکو د ناامنۍ پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی د وزیرستان سړک بند کړی او انتظامیه دفتر مخې ته په احتجاج ناست دي.
په چټۍ باندې کس راغلی د ایف سی وال د پولیس وال سرونه ځینې کټ کیږي پښې ځینې کټ کیږي لاسونه ځینې کټ کیږي نو دا عوام مجبور سوای آنند دغه خبره تر وتلی ده چلیا به امن راکړي الیا به لاس چګي چلمان ایوانه د پوره
د پیشي په داسې حال مخې ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو د پیل کولو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د دې عملیاتو په کلکه مخالفت کړی او د دې پر ضد احتجاجونه هم شوي دي. عدنان بیټنای ډیفا بنو.
گرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږه او سیوبل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چاړشمبه پورس په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د ماموریت مرستیال د احتجاج لپاره وربللې د اول افغان طالبانو د حکومت څخه یې غوښتي چې په خپل هواد کې د هغه اورپکو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي چې روانه اونۍ یې په بنو کې په پوځي اډه حمله کړې وه. سړونکو وایي که چېرې د افغانستان له اړخه څه اقدامات ونه شو نو دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې کولې شي. طالبان وایي پاکستان د تورونه پرې نه لګوي، باید خپل امنیت خپل ټینګ کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې ګورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان د لاري ویلي د حافظ ګل بهادر ډله له تحریک طالبان پاکستان سره په همکاري د هیواد دننه په څو ترګریز بریدونو کې د سلګونو ملکی وګړو او د قانون عملي کوونکو کارکونکو د وژنی سیمه وارده. د پاکستان د فوج تر مخه وسلوالو د دوشنبه په ورځ په بنو کې د فوج پر یو مرکز برید وکړو. په دغه برید کې اته پاکستانی امنیتي عسكر وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. د دې برید سمواري د حافظ ګل بهادر ډلې منلې چې د پاکستانی چارواکو په وینا له افغانستان څخه فعالیت کوي.
کومې پیښې کېږي اوس چې په بنو کې کومه وشوه د نه وړاندې بنو کې شوې وه، د دې نه علاوه په چترال کې چې کومه شوې وه په لویه سطح باندې، نو اوس راته ښکاري چې دغه خلک چې اوس وړاندې په کونړ کې وو یا هغې سره ننګرهار کې وو، هغه اوس بدخشان ته تللي دي او د هغې نه علاوه څو پکتیا پتیکا ته راغلي دي، او د هغوی اوس زور په سویلي او شمالي وزیرستان او د هغې نه لاندې چې کوم علاقې دي، که هغه ټانګ دی، ډی آی خان دی، بنو دی، لکی دی، په دغې باندې دی.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولی وو چې په پاکستان کې ترګری د افغانستان له خاورې کیږي، ولې چې هلته د ترګرو خوندي ځالې دي. افغان حکومت وخت په وخت ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او له پاکستان سره به همکاري کوي. چېړونکي وایي ګاونډي هیوادونو له اړخه پر یو بل تورونه او خرابې اړیکې د ترګرو په ګټه کې دی.
کم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د تعلقات وغه نویت دی او ډیری ټیټی سطح پریوتی دی، دا حالات لیدی نو هغه په دې باندې خوشاله وی، ځکه چې څومره د پاکستان او طالبانو حکومت تعلقات خرابیږي، کشیدگی وی، تشنج وی، ترنګلتیا وی، ٹی ٹی پی دے پر زمانہ خیال بالکل بھائی خوشحال ہوئی ذکر چداغی بدا سوچ کے جدید افغان طالبان یو مجبوری جوڑا شویدہ
د ملګرو ملتونو د یو رستنی راپور لمخې کلدم طریقې طالبان پاکستان ټي ټي پی په افغانستان کې تر ټولو لوی تراګر ډله ګرځېدلې چې د طالبانو واکمنان یې ملاتړ کوي. ټي ټي پی له افغانستان څخه په پاکستان کې تراګریز فعالیتونه ترسره کوي او په هغو کې افغانان کاروي. امریکا هم پر طالبانو غږ کړی چې په پاکستان کې د تراګری پیښو د زیاتېدو په ترڅ کې دي افغانستان د تندروی د فعالیتونو مخه ونیسي. البته طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه سرګندونې رد کړي او داوی کړي چې په هیواد کې هیڅ بهرنی ډلې فعالیت نه لري او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې له افغانستانه نور هیوادونو ته خطر وي. څېړونکي وایي کچري افغانستان د دغه تراګرو ډلو پر ضد عملیات ونه کړي نو د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم توجنې کېدای.
پاکستان کی چکم پیخی رازی پا آغی کی او طرف تا زیتوالی دی تقریباً چی 500% پا آغی کی زیتوالی را غلی دی اوز دا زیتوالی دی ترسو پوری چی بدی زیتوالی کی کمین را رازی نا آغی پوری تا لقات دا خکیدو سو امید نشتا دی.
د بهرنو چارو وزارت هم خپل په ورستنی بیان کې په افغانستان کې د ننه د سخت تریزو سازمانونو پرشتون د سختي اندیشنې سرګندونو په ترڅ کې ویلي چې دغه سازمانونه د پاکستان امنیت ته ګواښتي او د ډول پیشي د دواړو هیوادونو د ورورګلوي د روح خلاف دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو کتون، تاسو که غواړئ د سیمې او د نړۍ د مهمو معلوماتو او د خبرونو نه خبر شئ نو تاسو کولی شئ چې د ډیوا ایکس په خواني ټویټر پاڼه هم لایک کړئ او هغه باندې خبرونو نه خبر شئ. په دنیا کې سره باندې، په سیمه کې سره باندې، دغه سی فیسبوک باندې هم تاسو خبرې دی شئ. د ډیوا خپل ویب پاڼه لري، په هغه باندې هم دغه معلومات ترلاسه کولی شئ. رازور رپورټونو په لاره سیډونکو وایي چې په رستو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر لپسې غټې پیښې را مخې ته شوې دي، خو د پاکستان په میډیا په دې کوم ژور بحثونه نه لیدل کیږي. دوی وایي هیواد ته ورپېخه د ترهګرۍ ستونزه تر ټولو زیاته مهمه ده، خو میډیا د دې په ځای په سیاست اوږده بحثونه کوي. په دې اړه نور حال د پېښور نه د ډیوا د خبریال ارشد مومند په رپورټ کې ګورو.
په 15 جون د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پوسټ په مرکز ځانمرګي برید او د وسلوالو په ډزو کې اته عسکر او لس وسلوال وژل شوي وو. خو څېړونکي وایي چې دا او دغه سې نورې د بدامنۍ پیښو باندې په پاکستانی میډیا کې ډېرې سرسري خبرې کیږي او زیاتره وخت سیاسي بحثونو ته ورکړل کیږي.
نو میډیا چې کوم فوکس دی هغه په دې پالیټکس باندې دی، هغه زموږ د صوبه کې چې کوم د دهشتګردي جاری ده یا چې کوم سکیورټي فورسز دلته مقابله کوي لګیا ده، دوی سره هغه باندې زیات فوکس نه دی.
سیړنیز ادارې سینټر پر ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز یا سی آر ایس ایس په وروستي رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د اپریل، مئی او جون میاشتو کې 260 نه زیات بریدونه شوي چې پکې 300 تنان وژل شوي او 200 جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د رواني جولای میاشت کې هم ګڼ شمېر بریدونه رپورټ شوي دي. خو څېړونکي وایي چې په پاکستانی میډیا کې نه خو د دې پیښو په وجوهاتو او نه د حل لارو لټولو باندې خبرې کیږي.
میډیا صرف واقعیات دغه کوي خلکو ته خي، خو د دې واقعیاتو وجه سره دا واقعیت ولې جوړ شو، د دې واقعیاتو ذمہوار څوک دی او دا واقعیت په مستقله توګه ختمي څنګه، نو دا تا تر پاکستان په میډیا کې بیخي نه ښکاري.
څېړونکي وایي پاکستانی میډیا د ریاستي ادارو لخوا د قدغنونو ښکار ده. دلته په هغه خبرونو باس نه کیږي په کومو چې ریاستي ادارې نه غواړي چې څېړنې وشي او خلکو ته هر اړخیزه معلومات ورکړل شي. د بی پولی خبریالانو د رپورټ تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ نوملړ کې په 178 هیوادونو کې په 125 نمبر دی. تیر کال پاکستان په 125 نمبر وو. رپورټ کې ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ او د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز نه وروسته فچ سړنیز ادارې فچ د شروع چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړې چې اقتصادي اشاریو کې د وروستو پرمختګونو سره د پاکستان اوسنۍ سیاسي کړکیچ اقتصاد ته زیان اړولې شي. نورحال د اسلام آباد نه د الیاس خان په رپورټ کې ګورو.
دا خبرداري د بزنس مانیټر انټرنیشنل لخوا پور شوه چې د فچ ګروپ برخه ده. رپورت یادونه کړي چې په تیر مالی کال کې د هیواد اقتصادي فعالیت د ډیرو شننکو له اټکل څخه ډیر پیاوړی و. د فچ رپورت د خطر ډیر داخلي او بارانی عوامل هم په ګوته کړل چې کولی شي د پاکستان د اوسنی ائتلافي حکومت روان اقتصادي هڅې اغیزمنې کړي. سیډون کی وای هیواد چې دا وخت کومو اقتصادي ننګونو سره مخ ته نو د ایم ایف پروګرام اخیستلو او اقتصادي اصلاحات راوستلو پرته ور سره بلا هیڅ لار نشته.
د ایم ایف پروګرام دا وخت د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر مهم دی، ولې چې راتلونکي درې کلونو کې به موږ ته خوشه 15 اویا ارب ډالر بارني قرضې ورکول وي، او د پاکستان دوست هیوادونه هم په دې انتظار دي چې موږ ایم ایف سره د 4.9 تړون وکړو او د ایم ایف د چتری د لاندې خپل اقتصاد کې اصلاحات راولو.
شهري اربړ زیاته کړه ایم ایف پروګرام رستو با پاکستان کې بارنۍ پانګونې پیل کیږي او نور نړیوالې ادارې با د پاکستان په اړه مثبت فکر لري. فچ په خپل تازه رپورت کې دا پیشنګوئی هم کړې چې اوسنی حکومت با پراتون کې 13 میاشتو کې په واک کې پاتې شي او د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا وړاندې شوي مالی اصلاحاتو سره به بریالی شي، او په احتمالي حالت کې که حکومت بدل شي یا دوام عمومي نو امکان دی چې د تازه ټاکنو پر ځای د پوست په ملاتړ ټیکنوکریټس حکومت پر ځای شي. خو سیړونکي او اقتصاد پوهان وایي موجوده حالاتو کې که هر رقم حکومت راځي نو د ایم ایف شرطونه نه منل به خودکشي وي او هیواد به د اقتصادي سکوت په لور لاړ شي.
یہ سوچنا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت
دا فکر چې د ٹیکنوکریٹس حکومت راتلو سره به مسله حل شي دا سندا دا رقم ګام به صرف تباہی راولي. اصل کې پاکستان کې جمهوریت ته دوام ورکول پکار دي او پوسټه پکار دي چې د دریو وانو غټو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلي او د اقتصاد خکولو په اړه یو لوزنامه وکړي.
نو مبړي اوایل کچره داسې اونشل نو نورو تجربو کول سره به اړې غړې نور سیوا شي. خو ځینې سیړونکو غني پر ټیکس بجلی ګیس او پټرول مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی د خلکو تکلیفونه نور هم زیات کړی دي، او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې زیاتوالی پر ضد د احتجاج غږ کړی دی، او که حکومت د مخالفه ګوندونو د فشار په وړاندې سر ټیټ کړي نو د ایم ایف تړون به له خطر سره مخ شي او بیا به د ډیفالټ چانس ډیر شي.
داسې ښکاري چې لکه حکومت ته به کم اقدامات چې دوی اغستی دي او د ایم ایف سره کم شرایط کړي دي، نو دغه به دوی له پوره کول ډیره مشکله کله چې عوامی احتجاج شروع شي. نو زما اندازه دار چې لګه دا عوامی احتجاج د دې جولای په اخر ته او د مړ په اگست باندې اندازه ولګي چې د حکومتي صورتحال په کم طرف باندې ګمندنو کینی.
فچ په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې د روان مالی کال تر پای به په پاکستان کې د ګرانۍ کچا راټیټه شي، او دولتي بانک به د روان مالی کال تر پای د سود کچا 14% ته راټیټه کړي، کومه چې دا مهال 6.15% ده. د فچ په وینا د پاکستان حکومت سخت اقتصادي پریکړې د ایم ایف سره د پروګرام لپاره لاره هواره کوي. دغه سازمان وایي د پاکستان لپاره تر ټولو لوی اقتصادي خطر د بارنیو قرضو فشار دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګرانو کتونکو، امریکا کې د نومبر په میاشت کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. د امریکې د ویسکانسن په ملواکي ښار کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن نن پای ته رسي. د ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ به دې ته وینا کوي. تیر ورځ په کنونشن کې د امریکې خارجه تګلارې او ملي امنیت په سر تقریرونه شوي وو. بلې خوا د امریکا صدر او د ټرمپ سیال جو بایډن د کووېډ د ناروغۍ وروسته کارنتین شوی دی. د ملواکی نه د ډیوا خبریاله منزه شهید موږ سره دا وخت د ویډیو لینک تلاره ملګری شوی دا. منزه شهید، ستړي مشه، په خیر راغلې.
ستړي مشه یار باب صاحب، په خیر.
مننه منزه شهید. نن د ریپبلیکن ګوند د قومي کنونشن اخیری ورځ ده، دا خو به وروسته شروع کیږي، خو تاسو ویل شئ چې د نن ورځې لپاره څه ټاکلې شوې دي؟
بالکل ارباب صاحب، د نن ورځ غونډه چې دا هغه ورستی غونډه ده او دا هغه ورځ تر ټولو مهمه ورځ ګڼل کیږي، څلورم ورځ ده، اخیری ورځ ده، ځکه مهمه ګڼل کیږي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې دا مهال د ریپبلیکن ګوند نوماندی، هغه به خپل نوماندی یا نامزدګي په رسمي ډول مني او خپل ولسته به د دغه سټیج نه چې تاسو شاته ویني د دې ځینې وینا هم کوي او دغه وینا به ډیره زیاته دوام لري. نن د دی زی د میواکی په وخت به دا 9:30 بجې د شپې پیلیږي او دغه وینا کې به هغه ډیر تمرکز یا غور د پنسلوینیا په پیښه باندې هم کوي او تمه ده چې په هغې به غږیږي کله چې تیر د خالی په ورځ په پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پنسلوینیا ایالت کې د هغه د ریلی د کمپینونو پر مهال برید وشو، نو د هغه ټپی شو بکې غواګي ژوبل شو او اوس هم هغه د بنداشوي غواګ سره راځي او هر شپه دغه کنونشن کې ګډون کوي. نو یو خدای چې هغه به دا په رسمي ډول مني او تمه کیږي چې هغه به ډیر تود هرکلی په دغه تالار یا په دې حال کې کیږي د ګډونوالو لخوا او د یو اتل په توګه به د هغه هرکلی کیږي، ځکه چې کومه پیښه نه چې هغه ژوندی راوتلی دی د هغې وروسته دلته کوم ریپبلیکن ګډونوال چې دي هغوی ورته هر ورځ د اتل په نوم نارې وهي په دغه تالار کې. خو بیا بیګا شپه چې کوم مهمه وینا وشوله او ویناوی وشولې، دلته ډېرې ویناوی وشوې، سناتوران و کانګرس مینان و گورنران و چې هغوی راغلي و دلته ویناوی وکړې. خو بیګا شپه هم مهمه شپه ځکه و چې د جیمز ډیوید وینس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خپل مرستیال ولسمشر په توګه اعلان شو چې په راتلونکي ټاکنو کې به هغه د کمپین برخه وي او مرستیال ولسمشر به وي، هغه هم په لومړي ځل د دغه اعلان وروسته دلته سټیج باندې وغږېد او د خپل نوماندی منظوري وکړل او دا یې ومنله. خپل ګوند ته ویل چې دی به د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ځای په ګډه مبارزه کوي او امریکې ته به دوی خدمت کوي. د دغې ورځې ویناګانې چې وی هغه میک امریکا سترانګ اگین، یا امریکا بیا مضبوطه کړئ، د انوان لاندې وشولې او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دلته په داخلي او بهرنی سیاست باندې غږی خبري وشولې، نو موري هم په امریکا کې د نننه په ستونزو باندې وغږیدو، په اقتصاد باندې هم وغږیدو، په داخلي مسایلو باندې وغږیدو، خود هغه تر څنګ ځینی بهرنی مسایلو باندې هم وغږیدلو او تر ټولو بل مهمه او ډیر پاملرنه چې په وکړه خبري وکړه له هغه خپل کورنی ژوند باندې هم و چې دلته وکړه. د هغه میرمنه یو هندی ول اصل امریکایي ده چې هغه وکیله ده او د ویل چې د هغه سره په یل یونیورسيټي کې پونتون کې لید کاته وشو او بیا دوی واده کړي دي، اوس بچیان هم لري او د نه هدرې شکلن د چې ډیر کم عمر دي او دلته په سیاست کې خلک وایي چې دا ډیر زیات کم عمر دي. خو د په عراق کې هم د دند تر سره کړي ده او د عربي هم پاتې شوی دی. نو د خپل وینا کې د ټرمپ انتخاباتي شعار چې امریکا تر هر څه لومړی تکرار کړ په بار بار او داسې د خبرو کې معلومېده چې د اسرائیل پلوی دی او د چین مخالفه دی. خو خپل تقریر کې وینس د چین د خطر په اړه ډېری خبرې وکړلې، خو بیا که ورته وګورو چې د په وینا کې نور څه وو او څه نه وو، هغه دا و چې د یوکرین په اړه ونه یدلو، د روسیې او د یوکرين د شخړې یا جګړې په اړه څونه ویل، د دې تر څنګه غزه کې چې کوم حالت روان دی، جنگ دی، هغه په اړه هم څونه ویل. خو بیا هم اجنډا برخې بهرنی پالیسي وی او په هغه باندې وغږېده.
سمه ده، د ډونالد ټرمپ د سیال خبره کوي چې د ډونالد ټرمپ د سیال صدر جو بایدن په اړه خبره وشي، نو وایټ هاوس تایید کړي چې نوموړي ته کووېټ شوه دی. په دې حقله روسي معلومات سړي
بالکل ارباب سپسنګر چې تاسو ویلا د امریکای صدر جو بایدن د کورونا ټیسټونه مثبت راغلی دي او تیر ورځ چې یعنی د شروع ورځ و دغه تایید وشو د ولسمشر جو بایدن د ډاکټر لخوا هم تایید وشو بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د دې تایید وکړ چې هغه تا کووید شوی دی او له هغه وروسته هغه په لاس ویګاس کې لاتینی وټرانو ته د یو وینا هم درلودله یو غونډې ټاکل شوی و چې وکړي خو هغه هم بیا وزنډول دوی او د دې ترڅنګ دا چې خپل ولسمشر جو بایدن ویلی چې دی خدې روغ دی ډیره سوزنه لري خو بیا هم هغه د محل جلویر کې خپل کور کې هغه قرنټین شوی دی او له هغه ځای به خپل چاري مخ په وړاندې بیایي. د هغه ترجمان ویلی دی چې د کورونا وایرس څخه د بچ کېدو یو واکسین هم لګولې دی او یو ډوز یې اخیستې دی د درملنې او د دې ترڅنګ دا چې هغه به ته زر خپل کمپاینونو تر اڅرګندېږي او را ګرځي با خو د هغه سره تړلې د ناروغي سره تړلې یو خبره داده چې د امریکای د استازو ایوان غړي ادم شیف د کالیفورنیا تر ټولو اعلی دیموکرات پتوګه له صدر جو بایدن څخه غوښتنه کړې ده چې بیا صدارتي ټاکنو ته امیدوار نشي او بایدن یې لا غوښتنې ته ځواب نه دی ویلې خو بیرته خپل صدارتي کمپاینونه پیل کړي دي. دا راز رسنی او راپورونو تک وګورو په ولسمشر جو بایدن باندې دا محال چې هغه یو اتیا کلن دی ور باندې ډیر فشار دی د خپل ګوند له خوا ځینې ګوند د ډیموکراټیک ګوند غړو ورڅخه غوښتنه کړې ده چې دغه صدارتي ځغل څخه دی پاتې شي او نور د مختنزي تر څو دوی وتوانېږي چې خپل بل کاندید نوماند کی خو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې کووید دومره غټه ستونزه نه ده که د کوم بل داسې د صحت یا صحي ناروغي ولري نو دی به خامخا لري کیږي خپل به دغه ازغل څخه لري کیږي خو تر هغه چې دی جوړ دی روغ دی دی به دغه ازغل کې پاتې وي او دا به مخ په وړاندې بوزي.
ډیر مننه مننه شهید دغه د کنونشن نه تاسو نه خپل غوښته معلومات او زموږ اوریدونکو سره دغه معلومات شریکوي. ډیر مننه تاسو
هیله کوم
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
گرانو کتون که تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وکړي. سه کال یوازې د جولای میاشتې په دې اتلس ورځو کې د پاکستان د ننه 19 د کوئلې مزدوران مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 9 مزدوران په دې موده کې مړه شوي دي. مړه شوي زیاتره مزدوران د خیبر پختونخوا د شانګلې سیمې دي. سه کال د کوئلې په درنګونو کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول پاکستان کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه د ډیوا همکار حفیظ الله شرانی نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع هرنای په لال خان کولمنز کمپنۍ نومې سیمه کې سلويشت کلن نعمت الله سنزرخیل په کولا کان کې مړه سوی. د چارواکو په وینا نعمت الله د هرنای اوسیدونکی دی او د هغه مرګ په کولا کان کې د زهرجن ګیس د جمع کېدو له کبله سوی. لا هم د پیښې سره په تیره شاوخوا یو اونۍ کې په بلوچستان کې د کولی د مړه سوو مزدورانو شمیر درې ته رسیدلی خو د خیبر پښتونخوا او سین صوبې په ګډون د مړسو ټولو مزدورانو شمیر یو لسته رسیدلی او دا ټول پښتانه مزدوران دي. په مړسو کې د لستنو تعلق له خیبر پښتونخوا او په خاصه له شانګلي سیمې سره دی.
زمونږ د سي علاقه د سي وطن دی لکه جنت یو ګل دی. د بارین د شنګلا
لمنګوارا درکالام د دې جنت یو ټوټه ده. نو مونږ دلته سہولت یو شی نشته. نو دې مجبورې د لاسه مونږ د بلوچستان د جهنم ته مونږ راځو. کولی کار د جهنم دی، 3000 4000 5000 فوټ مونږ کته ځو. شکار نه چې مونږ د یو سلونه چې انډیوال زموږ خوږ شي، یا په شا وړو یا په موټر سایکل وړو، ایمبولنس مونږ سره نشته. د کمپنۍ طرف نه یو سہولت مونږ ته بنې.
مرګونه
مرګونه خو دی دی مرګونه خو میاش کې دلشل نه وړي.
د پاکستان سینټرل مائنز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په ټول پاکستان کې روان کال یو سل یو لس د کولی مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي، چې په سند صوبه کې 15، په پنجاب کې 10، په خیبر پښتونخوا کې یو کم دیرس، او د تیرو کلونو په څیر تر ټولو زیاته په بلوچستان کې 18 د کولی مزدوران مړه شوي دي، چې په کې زیات شمیر له سوات او شانګلي سره د تعلق لرونکو دی.
دا ورکر خواران چې چیرې د باکې کېږي، دوی پر مخ باندې یو ګونی یو پټو دا وپیچي چې کچیر مړ سوم بیا ما خلک وپیژني. داسې ظلم، داسې بربریت، دا خو ملک دی د انسانانو، د غریبانو، د امیرانو، دا زموږ سره ګډ ملک دی. باید دا دی چې ودې ته توجه ورکول سي. اوس په دې ته چیف سیکرټری ته ما خط لیکلی دی چې مهرباني وکړه دا ستا سیکرټریټ، دا ډی جی، دا ډی جیان، دا زړه عمله، دا ته سکه.
د سوات او په خاصه د شانګلي خلک له حکومت څخه د کار او ودوی ته پر کلی وطن د روزګار نه برابرولو ګیلي کوي. د همدې د جواب لپاره مو د مسلم لیگ نون د پښتونخوا صوبې صدر او له شانګلي څخه د پاکستان مقامی اسمبلی ته کامیاب سوی اوسنی وفاقي وزیر امیر مخام سره د ټلیفون لارې تماس ونیو. اول د هغه ټلیفون اوچت کړل سو، له تعارف وروسته راته وویل سو چې نیم سات پس ټلیفون وکړ، صاحب لتا سره خبرې وکړي، خو وروستو لډیر زیار استلو باوجود لا یاد وزیر سره په دې اړه سوال جواب ونسو. لالا سلطان د مرګونی پیښو ذمہواری پر حکومت او اړوند ادارو اچوي. په دې اړه مو د بلوچستان د ماینونو د محکمې له سیکرټری سیدال خان لونی سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو، خو هغه هم جواب ونه وایه. تر دې وړاندې حکومتي چارواکو او یاد سیکرټری په بیا بیا د مرګونی پیښو ذمہواری پر کولکان ټیکدار او مزدورانو اچوي، وایي هغه احتیاط نه کوي نو ځکه داسې پیښې رامنځته کیږي. د پوهانو په وینا په کولکانونو کې زیاتره مرګونی پیښې د زهرجن ګیس، د جمع کېدو په کولکان کې، د چاودنې او اور لګېدو، کولکان کې د هوایی لار نه درلودلو، و کولکانونو ته د باران په وخت کې د اوبو د ننوتلو، د اوسپنیزي رسۍ د پرې کېدو او ځینو نورو وجوهاتو له کبله کېږي. دورانو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د ذمهوارانو په وینا دا ځکه چې پښته قوانینو باندې عمل او اړوند ادارو له لور څخه څارنه نه کېږي. د بلوچستان د ماینونو محکمې چارواکي د کلنۍ عربونو رپورټ ټکس ترلاسه کولو برسیره مني چې دوی په صوبه کې د انتظامی عملې او وسایلو له کمی سره مخ دي. د پاکستان سینټرل مائنز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په بلوچستان کې د بیلابیلو قدرتي مادریاتو تر یو لک زیات قانوني او ناقانونه ماینونه یا درنګونه دي چې په کې تر یو نیم لک زیات مزدوران کار کوي. وايي په دې کې تر یو لک زیات مزدوران د کولی په قانونو کې کار کوي. د تنظیم د مشرانو په وینا په یو نیم لک کې یوازې 6500 مزدوران له حکومت سره رجسټر دي. د پاکستان سینټرل مائنز لیبر فیډریشن رپورټ دی چې په کال 2023 کې په ټول پاکستان کې په نورو صوبو کې 1340، خو یوازې په بلوچستان کې د سکرو په قانونو کې 122 مزدوران په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې د سکرو په قانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، د شانګلي او سوات، افغانستان او ځای مزدوران کار کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
گران کتن کتا سو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وقیا او استاد سو پامرا ګرځو د غزا صورتحال ته چرته چې اسرائیل په غزا کې د اسلامیک جهاد ډلې د دوو کمانډرانو د وژنې داوا کړې. د اسرائیل پارلمان نیسټ د فلسطینی ریاست خلاف رائے ورکړې ده. دا وخت د دیوا همکار محمد اکرام موږ سره په دې د خبرو د پار استودیو ته راغله دي. محمد اکرام صاحب سلام شي، په خیر راغله.
ډیر مننه ارباب صاحب.
مننه. اکرام، تیر کال د 1 اکتوبر راهسه پیل شوی خړه یا کملانجه چوا هم تر دې دمه دوام لري، تاسو په دې اړه رسته تفصیل سره؟
یقینا دا شخړه او لانجه اوس روانه ده، او تر اوسه پورې په دې کې کوم کمینه درغله نن هم حمله شوې دي د اسرایلی ځواکونو لپاره. رایټرز خبری اداره وایي چې په غزه خار او په مرکزی غزه کې د اسرایل په بمباره کې یوش کسان دا او وجلې شوې دي، او د دې سره سره اسرایلی ځواکونه چې کم دینو هغه د رفا سویلی برخه ته هم داخل شوې دي. آلته نورم روان دي، دا خبره دوی د غزه د صحت چارواکو د خولې کوي، او د دې سره سره په زویدا خار، بوریج او نصرت کمپونو کې او ورسره دیر البلا چې کم ډیر د غنی غونی ته په هغه باندې هم د اسرایل په هوایی بمباری کې د رایټرز خبری ادارې تر مخه پدې کې سچپالس کسان وجلې شوې دي. او په غزا خار کې په شمال کې دی وی چې 15 فلسطینیان په دوا جدا جدا په هو کې وجلې شوې دي. او څنګه چې تاسو ذکر مکو د اسرایل پوز دوی نن دا ویلي دي چې د دې ځواکونو په غزا خار کې په فضائي حمله یا هوائي حمله کې د اسلامیک جهاد ډلې دوا کمانډران وجلې دي. دوی دا تور پور کړی دی د اسرایل چې ډیفنس فورسز یا دفاعي ځواکونه دي چې د وجل شو کمانډرانو نه یو په 1 اکتوبر په جنوبی اسرایل حمله کې شریکو. او د دې هر څه سره سره د طبي امداد چې کوم نړیواله اداره ده، انټرنیشنل کمیټي آف دی ریډ کراس یا د سور صلیب نړیواله اداره، دی هم په نن ورځ باندې ویلي دي چې په جنوبی غزه کې د جګړې د لاسه هسپتالونه د سختو زخمیانو د علاج په لړ کې د تباهۍ په غاړه باندې ولاړ یو دي، تر رسیدلې دي چې په دې کې د شپېتو بسترو یا د بډونو د ریډ کراس هسپتال هم شامل دي. په غزه کې د ریډ کراس د وفد مشر ویلیام شومبرګ په بیان کې ویلي چې د محدود وسایلو په مقابله کې د ملکی خلکو علاج ضرورتونه ډیر زیات دي، داسې حال کې چې هسپتالونه بار بار مجبوریږي چې هغه اوتړلې شي. تر اوسه پورې د 13 اکتوبر کال اکتوبر میاشت کې چې کوم حمله شو په اسرائیل باندې د حماس په دې کې د 1200 پورې کسان وجل شوي، او د 2500 پورې دا اسرائیل د اسرائیلیان د يرغمال کړی شي. خو د غزا د صحت چارواکي وای، رایټرز خبری اداره او وایس اف امریکا د هغه حواله ورکوي چې په سیمه کې د حماس خلاف د اسرائیل په جنگ کې تر اوسه پورې د 10000 او 2000 زیات کسان دا جوبل شوی دی، په زرګونو نور جوبل شوی دی. متحده قومونه دی وای چې د 2.3 میلیون آبادی درېمه برخه دا به کور شوې ده، او د سیمه تقریبا زیاتره برخه دا د قاعده د خطر سره مخ ده.
په سیمه کې د کلاری د پر امریکا او ملګرو ملتونو او ډېر نور ملکونو هیوادونو د فلسطین د خپلواک ریاست جوړېدل ضروری بلی، او دی وایي چې د سره په حقیقت کې اسرائیل ته هم تحفظ ملاوېدل شي، ځکه چې فلسطینیان په یو خپلواک هیواد کې په آزاد سر ژوند کې، نو دا د اسرائیل د تحفظ د دې لارې کې دي شي. خو د دې ترڅنګ د کلاری د پر هلې ځلې هم روان دي، خو یو تازه پرمختګ شوه دی د اسرائیل پارلمان یا نیسټ هغه یو قرارداد منزور کړی دی، کو کتون کو سره مو دغه معلومات شریک کړه.
بالکل، دا د اسرائیل پارلمان چې کوم قرارداد منزور کړی دی، نو په دې کې د اسرائیلی ریاست د جوړېدو په ضد دا قرارداد دی،
د فلسطین
د ریاست د جوړېدو د دې مخالفت شوه دی. دوی ویلي دي چې د فلسطین ریاست کو جوړیږي، نو دا به یو اگزیستنشل تھریټ وي، یعنی یو نه ختمیدونکي خطر به وي د اسرائیل لپاره. او دا د یو سل او شل غړو پارلمان دی، په دې کې اتش په تو کسانو د دې قرارداد په حق کې رائے ورکړی دي، نه د دې خلاف ورکړی دي. که څه هم دا یو علامتي قرارداد دی، خدا ښکار کوي چې پارلمان اوس هم سمره حالت کې سخت ولاړ دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سوره دی پسته واشنگتن په دوره باندې را روان دي، او دا په یو داسې وخت باندې چې نړیوال عدالت د انصاف نړیوال عدالت ته هغه به سوره جو کې د په غربي غاړه باندې چې د اسرائیل کم قبضه را د هغه قانون حیثیت په اړه باندې به هغه هم یو خپل رائے ورکوي اپینین به ورکوي. نو په دغه قرارداد کې دا ویل شوې دي چې دوی ډیر سخت مخالفت کوي په وست د جارډن یعنی د اردن په غربي غاړه کې د دې نه مطلب وست بینک د غربي غاړه او غزا ده کم چې د هم اوم اکتوبر تیر کال د حماس حمله وروسته په مکمل توګه باندې تباشبه دي. دی وی چې چرته دلته دا جوړیږي نو دا به د اسرائیل او د اسرائیل خلکو لپاره لوی خطر وي او دا به د غسیمه دا نور هم به ثبات کی.
او امریکا چې ورته وخت خبرو کړی چې هغه وی چې دا ټو سټیټ سولوشن والا سایډ بای سایډ دا ضروری دی. دا فیصله چې کوم یا دا څه قسمه پرمختګ چې شوه دی د نیسټ دفاع په دې باندې خبرګون را مخته شوه دی
په دې باندې په خپل چې کوم فلسطینین اتاریټي دا یا فلسطینی انتظامیه د هغیم په خپل رد عمل ورکړی دی. هغه وی چې دا به دا غلط حالات نورم خراب کی د دې سربند امن راشي نه به سلامتی راشي د غلط به حالات کم دي نو هغه نورم خراب شي په د اسرایل چې کوم واکمن ائتلاف ته پاغي باندې تور لګولې دي چې دا د غټوله سیمه نور هم چې کوم د تباہي کند راغې چې ورځي د فرانس خارجه وزارت هم په دې باندې ناخوخي سرګند کړي دا هغه ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم قرارداد دی د دوو ریاستونو د قیام یا د جوړښت دا د هغه بالکل په ضد دی. او تاسو د اسرائیل خبرو وکړه د اسرائیل د خارجه وزیر انټونی بلینکن بیان هم راغلی دی په دې وروستیو حالاتو کې هغه په اسرائیلي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د عامو خلکو ژوندون بچکولو لپاره هغه ته چې کوم مرجوب لرسیږي د هغه کمول لپاره باید زیات کمونه واخلي.
بالکل دا امریکای خارجه وزیر دا خبره کړې و ډېر مننه دغه تفصيلات او دغه معلومات شریکول
ډېر مننه تاسو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. د وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غواګي. د روغتیا نړیوال ادارې افغانستان کې د شری ناروغي په ډېر دوه اندېښنه خوده او وای د جنوري نه تر د جولای پورې یو سل شپېته تنه له شری مړ شوې دي او تر د شپږ ډېر زرونه سیوا پیښې ریکارډ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د دیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د روان 2020 رښتم کال د جنوري نتر د جولای شپږمې نیټې پورې د افغانستان په کچا د شریپو ناروغانو کې زیاتواله راغلي او له عملی یو سل او شپېته تنانو ژوند لاس ورکړې دي. د صحت ماهرین وایي د شری ناروغي د جراثیم لوج خوريږي او ک ناروغتن د نورو ماشومانو څخه جدا نکړي شي نو هغه ته هم متاثر کیدي شي.
دغه ناروغي چکل را مسکی نوړه دا د زکام ته ورته اراز ولندري روسته بیا دی د پوستکي خاپونه چې د غوښ شاتني برخه څخه شروع کیږي په ټول بدن تخپريږي د ټول وسپي او تشخيصه لامل د امده د امده د مرسته دغه ناروغي یو وایرس ناروغي د نو خاص تر منن لري د کجو ناروغ ته بولې تبي زړه درمل لمدارنګ ماشوم یو ساتل کیږي خو خوړل به دی په دغه ناروغي پر محل واقعتل شي خمایت به دوا کړی او درې ترڅنګ د ویتامینې ورکړه ډیره ضروری او لازمی ده.
د روختیا نړیوال ادارې پر رپورت کې ویل شوی چې د 2000 رښتم کال د پیل را حسی د شریپو مجموعي توګه شپږ ډیر زره شپږ سوا او اتل شکمنې پیخي په افغانستان کې مخې ته راغلي چې سباندې 80% پکې د 15 کالونو کم عمر ماشومان او د 50% نسیوا پکې جنکې شامل دي. کارپوهان وای په افغانستان کې د صحت مرکزونو د کموالی او ماشومانو ته حفاظتي ویکسین نه لګول کېدو له وجې د شری ناروغي زیات ماشومان اغیزمن کوي.
زه خپل دغه سپیکو سره مخامخ سوایم، همدغه خلک سره مخامخ سوایم چې دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هغه مذهبي دي یا کلتوري دي یا هم د نور ملحوظات خلک لري چې دوی د خپلو بچیانو لپاره د واکسین تطبیق نه غواړي او نه غواړي چې دوی کوچنیان واکسین ترلاسه کړي. دوی ته تر اوسه پورې سم هغه په صحیح او تخنیکي لحاظ باندې عامه پوهاوی نه درکړ شوی، د واکسین په اړه باندې دوی ته زیات معلومات نه درکړ شوی، بل اخره د واکسین ګټه دوی نه تشه شوی.
د ورلد هیلت ارګنایزیشن د ریپورت تر مخه په 2000 رښتم کال کې رامنځته شوی پیښې د تیر 2000 رښتم کال په پرتله کې زیات دي. ډاکټران وایي د شرید ناروغۍ په وخت علاج نکې دو سره په اکثره ماشومانو کې پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
کچرته دغه ناروغانو خصاتنه ونشي قرنټین نکړل شي، یاغه د ناروغانو یاغه شخصو چې معافیت کوي د تیتوسیږي په دې کې مختلف اختلالات ورکوي شي، لکه سینه بغل، د نس ناسته، د شری پرسته دماغ می پورو وخت کېدل، تر ټولو د خطرناک اختلالات دی او دایم د مرګ سبب جوړوي. نو دغه ناروغان باید کچرته د ناروغانو کې په اختلالات ورکړي اوسيږي، یا خوړنې شي خوړلې او یا دا چې سینه بغل د غنور اختلالات کرامه ودی کرامه شي اوسيږي، نو خبردار چې نږدې روغتون ته د بستر او درملنې لپاره یوړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا د جون په میاشت کې په یو ریپورت کې ویلیو چې د بودیجې د کموالی لکبل د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د یو سل او اتیان سی واروختي مرکزونه چې سباندې 2 میلیونه تنانو ته خدمتونه چمتو کول تړلې شوې دي. د ریپورت تر مخه د هسپتالونو محدود شوی امداد لوج نه هلک نور افغانان هم متاثر کیږي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیخور.
د صحت خبرې اترې کیږي. نو پاکې اوبه انساني ژوند جواک له ډېرې مهمه دي. د اوبو د اهمیت نه د خبرولو لپاره د پیخور په زری پوهنتون کې یو غونډه رابلل شوې وه، چرته چې د کابل سیند په اوبو شوې څېړنې وړاندې کړې شوې او لسته د اوبو په هکله خبرداري ورکړې شو. د دې غونډې نور حال د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ملک وکاس پر رپورټ کې ګورو.
د پاک اوبو د اهمیت نه اولس خبرولو لپاره په زری پوهنتون پیښور کې د کابل سیند په اوبو کړې شوې څېړنې وړاندې کړې شوې. په کومو کې چې وویل شو چې د یاد سیند د اوبو تجزیه کړې شوې او دا معلومه کړې شوې ده چې دا اوبه د انسانانو د سکلو او په زراعتو کې د کارولو لپاره څومره ښه یا زیانمن دي.
چې مخکې په دې باندې مونږ نور مزید نور داسې دا تحقیق به جاری ساتو چې آخر کار او بل د دې سره 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 چې د مونږ څنګه مخنیوي کوي شو، څنګه دغه اوبه چې مونږ آینده نسلو لپاره صفا کولی شو. دا زمونږ یو اهم نعمت دی چې هغه سره چې دی ځکه زراعت لپاره هم د سکرو لپاره هم او نور مختلف استعمالونه دي. د اوبو چې هغه دا کوم معیار چې دی چې دا لکه اوچت شي او برقرار وساتل.
سندونه د اوبو د ټولو نه لوی ذریعہ ده او همدا سندونه د ځمکې لاندې د سکلو صفا اوبه زیاتوي. او چې کله دغه سندونو کې د اوبو معیار خراب شي نو بیا د سکلو اوبه ورسره هم آلوده کیږي. په غونډه کې وړاندې کړې شوې سیړنې کې وویل شو چې د خارونو څخه اوبه په سندونو کې شاملېږي، نو ورسره دا اوبه د انسانانو د سکلو نه اوزي.
کابل ریور اوبه په موجوده صورتحال کې د انسان د سکلو لپاره بالکل هم دغه نه دا مناسبه نه ده. او کا مونږ د کابل ریور اوبه چرې سکلو لپاره استعمالو نو پکار دي چې دا اول د خو باقاعده ساينسي طریقې سره صفا شي او بیا د سکلو لپاره استعمال شي.
د کابل سیند په اوبو سیړن کوونکې سیړنکار ډاکټر شاهد اقبال وای د بیلابیلو ذریعو نه په سیند کې شاملېدونکې اوبو له امله دا سیند اوبه دومره ښه شوې دي چې د سکلو او لامبلو سره سم د زراعتو لپاره یې هم کارول د زیان نه ډک دي او انسانانو تترې ډېرې ناروغتیاګانې ولاړېږي چې په کومو کې د سرمنې او هیټې ناروغتیاګانې مهمې دي.
چې کومه ګندګي آلودګي زه ډایرکټ کابل ریور ته اچوم زه دې اول هغه ٹریٹ کم زه دې په خپل کور لیول باندې یو لیٹرین یو گٹر جوړ کم هغه دې ٹریٹ کم هغه نه پسته دې څخه وبز پرو پورې سیم ته اچوم د دې په وجه به کیږي سر چې کم مثال په تور باندې کب ہنسا کی سو دے سخا دے نو دا با دس تراشی دا با بیس تراشی دا با پچیس تراشی سو فیصدی اب پاکی دے نشی خو ایٹ لیسٹ سن سب ابو پاکیشن مونگے فصلوں دا پارے استعمال ہو لے شو دی بیماریاں نو باری مونگا کنٹرول کب لے شو
دا سیڑنکار شاید اقبال ترمخا دا ابو سخا والے دا ناروختیاگانو سبب جوڑی گی او اکثر اسپتالونا دا دغے پوجا دا مریضانو نڈک نو مهمه ده چې په سرکاري او شخصي توګه د اوبو د پاکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرف خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
گرانو کتونکو، دیوا تاسو ته د نړۍ خبرونه هم وړاندې کوي، دغه سیړنې هم چې چرته کیږي هغه هم تاسو ته د رپورټونو په شکل کې وړاندې کوي. د پیو سیړنیز مرکز یو سروي کړی ده چې وایي ډیر خلک په خپل هیواد کې د چین اقتصادي نفوذ ویني او ډیر مختلف نظرونه لري، یعنی څوک یې بد ګڼي او څوک یې ښه. خو په امریکا کې د چین اقتصادي نفوذ ته په منفي نظر کتل کیږي. د وایس آف امریکا د خبریال مایکل بیتورین رپورٹ درتا د دیوا همکار بهشت تلاش وړاندې کوي.
د سان فرانسیسکو څخه تر نیویارک پورې او نیویارک څخه تر واشنگتن ڈی سی پورې د چاینا ټاونونو یا هم چینای شارګوټو د چینای کلچر اغیز د امریکا په ډیری شارونو کې احساس کیدای شي.
د چین ډیر نفوس په خپل شاوخوا کې احساسوم. تاسو وګورئ، موږ په چاینا ټاون یا چینایي شارګوټی کې یو.
زه فکر کوم چې هر څوک چینایي خواړه خوښوي. د چین نوې کال او نوې کلتوري میلې لمانځي. زه فکر کوم چې د کلتور لمخې دا خورا اغیزه ده.
ډیری امریکایان د چینایي کلتور ودی ته په مثبت نظر ګوري. په اقتصادي برخه کې د پیو چرنیز مرکز د موندنو لمخې نږدې 3% برخه امریکایان د چین هیواد د اغیزې په اړه منفي نظر لري. د پیو چرنیز مرکز لورا سلور وای په دې سروي کې د امریکا په ګډون د 15 بیلابیلو هیوادونو له خلکو سره د چین په تړاو بیلابیلې پوښتنې شوي دي.
But where Americans really stand out is that they see most of
the survey da mundali che dir American fikr kawi che da chin iqtisadi aghiz da nor hawadun pa muqabila dir manfi ta'sirat lari.
Chin ne wazi America ta da tawlidat pa yow lastaro waridun ko tsakhadi balki da e-commerce dir shirkatun la chin sara tadaw lari la kashin aw timo rain brody da timo tsakh ziyata ramwal anise.
Zma pa nazar da qimatun pa lihaz da dir arzana dai
arzana narkhuna da khisto lewal زیاتوی. کینڈل فناسکی لدی ڈاول آن لائن سائٹونو چخا اموال نرانی سے.
ویب سائٹس لائک تیمو، چائنیز ویب سائٹس لائک دا
تیمو ویب پانا او د دې پڅیر چنای ویب پانا ممکن د مصرف کون کی دې ته حد سوی چې ډیر څه واخلی اما د دې ټوکو کیفیت شنه دی او دا د دې سبب کیږي چې خلک ډیر څه واخلی او بیا ترې استفاده نشي کولای. او زه فکر کوم دا لویه ضایع ده.
د کالیفورنیا لاس انجلس پونتون کې د سوداګری پروفیسر کرستوفر ټانک وای د چین سره تړلې ای کامرس شرکتونو د ځینې منفي باورونو سربېره د امریکا حکومت د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشن ټیک ټاک پر وړاندې هم خبرداري ورکړي چې اصلي شرکت یې په بیجینګ کې دی.
سو آی تھنک دیټ د یو اس ګورنمنت
د امریکا حکومت په دې اړه اندېښمن دي چې آیا ټیک ټاک د احتمالي جعلي خبرونو خبرولو او همدارنګ د ټاکنو په وخت کې د مختلفو نمائندانو په اړه تعصب لرونکو نظرونو خبرولو لپاره کارول کېدی شي کنه.
زه داسې احساس کوم چې ټیک ټاک د شخصي بیان د لارې په توګه کارول کېدی شي. هر څوک خپل نظر او فکر لري. زه داسې احساس کوم چې دا په هر ډول کار کولای شي.
د پیو سیرنیز مرکز هم وموندل چې د عمر پر بنسټ د چین د نفوس په اړه د خلکو نظرونه توپیر لري.
typically معمولن زړه خلک یو څه ډیر احتمال لري چې وایي چې چین لوی تاثیر لري او دا غیزه منفی ده. دا د مثال په توګه په امریکا کې رښتیا ده.
for the younger generations
د ځوان نسل لپاره دوی ټیک ټاک خوښوي، دوی چینایي محصولات خوښوي، دوی شین خوښوي، دوی د چین سره د وضعیت په اړه لګندې خمندي. نو د دوی په نظر چین په نسبی ډول ډیر مثبت دی، مګر ځاړه نسلونه دوی لا هم د جګړې په اړه فکر کوي، دوی د نړیوال امنیت مسلو په اړه فکر کوي، دوی د چین په اړه ډیر اندېښمن دي. نو زه فکر کوم چې پایلې به حیرانوونکې وي.
واقعاً په کورنی اقتصاد څومره نفوذ لري، مګر دا یو ګټور وسیله کېدای شي. سلور وای
public perceptions likely do
د عام افکارو احتمال پدې کې رول لوبوي چې څنګه سیاستوال د شانو په اړه فکر کوي، او له همدې امله موږ فکر کوو چې خلکو ته غږ ورکول یو مهم خدمت دی.
یو خدمت چې د ولسمشرۍ نوماندان کولای سي د رایو ګټلو لپاره وکاروي. مايكل باترن لپاره بهشت تلاش، ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل ستور څنګه له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمو ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
گرانو کتونکو څنګه چې تاسو د پدغه پرومو کې هم واردل دیوا کوشش کوي چې تاسو ته پورا عکس او خیو پیخه چرته هم چکیږي مختلف اړخونه تاسو ته خودل شي، خبر تاسو ته معلومات تاسو ته هغه در او رسول شي. د دې نه علاوه تاسو کولای شئ چې د دیوا سمرا خبرونی دي هغه په فیسبوک باندې ک نیخ پنی خبرې شي وي هغه تاسو بیا وروسته کتل شي. د دې نه علاوه تاسو که تازه مهم لند خبرونه معلومات باندې خبرې تل غواړي نو وی او ای ډیوا په خواني ټوئیټر یعنی ایکس باندې هم دغه رپورټونه او دغه خبرونه اوریدل کتل شي، لوستل شي. د ډیوا په فیسبوک پاڼه په ویب پاڼه باندې هم تاسو تازه مهم رپورټونه لوستل شي، پاغه باندې تبصره هم پرتی وی هغه هم تاسو لوستل شي. د دې نه علاوه تاسو کولای شئ چې په یوټیوب باندې هم د ډیوا مختلف رپورټونه مرکه وګوره او ځان د معلوماتونو خبر کړي. د دیوا خبرونه کې کوشش کیږي چې د سیمه او د نړۍ اهم موضوعات چې د د سیمه سره تړلې وي پاغه باندې سړون کې د بیلابلو څنګه راولي ځان سره ملمانه کی او هغوی تاسو سره د هغوی نظر شریک کړي مختلف پښتنې کیږي چې هغه تاسو په خپل نظر هم شریکول شي چې په فیسبوک باندې کوم نیخ په نیغه خبرونه وي هغه پښتنې تاسو هغه نظر هم او کتون کی د هغه نه خبرېدل شي هم د دې سره د نن ورځې د خبرونه د وایس اف امریکا دی واخ خبرونه وخت پرونه وخت پای ترسي د پروګرام کوربازه ارباب محمود پروډوسر بختور شاه ستاسو نه اجازه غواړم د خپله پامه